غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنایم. د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په کابل کې په چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او څلور څلوېښت ټپیان دي. د سترې محکمې د حکم باوجود چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو امر کړی دی، هغه به لا هم په بند کې وي. او نن څلرویشتمه ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې تړل شوي دي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پټونی کې دا هم اوري. افغان حکومت وایي چې په 2013 کال کې ترافیکي پیښو نږدې 840 کس وژل دي.
چرشل وایي او موټر په سرعت د هغې موټر د راکول نشته، هغه دي چې موټر چپکیږي ټکر کیږي.
د کندز یو شمیر سوداګر وایي د تیرو دریو کلو په نسبت یو ځل بیا ورځ تر بلې سوداګریزي چارې پرمختګ کوي.
کم تدابیر امنیتی گرفته شده بود از طرف دولت، تجارت خوبتر پیش رفت نسبت به سالهای گذشته، خیلی خسارات زیاد وارد شد بر همه.
د امریکا ولسمشر در رد کړه چې ګواکې د روسیې له ولسمشر سره د خبرو په اړه جزئیات پټ ساتلي. درنو اوریدونکو دا امنو رپورټونه وروسته اوري. او زرته زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنونکو، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل ښار په نهمی امنیتي اوزې کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو د وسیدو په میلمستون د موټر بم بریټ شوی دی. د دغه وزارت وایان نجیب دانش امریکا غږ ته وویل چې بریټ د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر په واسطه شوی دی. د ښاغلي دانش په وینا په بریټ کې څلور تنه وژل شوي او د لسو ماشومانو په ګډون څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې د چاودنې نه وروسته د نورو برید کوونکو د برید په اړه خبر نه دی ورکړ شوی. هغه ویل چې سیمه پولیسو کلا بنده کړې ده او په دغه سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په دې برید کې د څلوېښتو څخه زیاتو کسانو ټپیان دوی ته ورول شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نږدې درې میاشتو ځن نه وروسته نن د کابل او د کوچیانو د حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. اجمل رحماني، عبدالقیوم خیرخوا، فدا محمد الفت، رمضان بشردوست، فاطمه نظری، شینکی کړوخیل، روبینه جلال او مریم سما په کابل کې تر ټولو ډېرې رای ګټلې دي. د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اعلانولو سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو لړۍ بشپړه شوه. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د کابل د ابتدایي نتایجو د اعلان په وخت کې وویل هر کاندید چې شکایت لري کولی شي چې په 48 ساعتونو کې خپل شکایت په کمیسیون کې درج کړي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان لړۍ به په تدریجي ډول په راتلونکو اونۍ کې پیل شي. د کابل نو ولسی جرګې ته درې دیش کسان کامیاب شوي دي چې په دې کې ځنې د مخکنیو دورو وکیلان، د سیاسي او جهادي ډلو مشران او د هغوی د کورنیو ځنې غړي شامل دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د افغانستان د پخلاینې د پروسې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد چین ته تللی. ښاغلی خلیلزاد د شنبې پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې نن بیجنګ ته رسیدلی دی او د چینی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په پروسې وغږیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سرکار حمدالله محب تیره ورځ چین ته د خپل سفر تر پای ته رسیدو وروسته د سولې په تړاو د خبرو اترو لپاره سعودي عربستان ته تللی.
د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس وایي خلک هغه وخت د سولې خبرې جدي ګڼي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې شروع شي. اجرایوي رئیس عبدالله ویل دا هیڅکله نشي کېدلی چې د جګړې او زور په وسیله څوک په افغانستان کې قدرت ته ورسیږي. عبدالله نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د وسلوالو طالبانو ته په اشاره کې ویل غواړي د هیواد په سرنوشت کې ګډون ولري، نو یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي.
زمینه سازی ها را دیگه کشورها کرده میتونند.
د خبرو لپاره زمینه نور هیوادونه هم برابر ولې شي، لکه چې مخکې می وویل کوم هڅه چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان گاونډیانو ټول د هڅې د قدر وړ دي. خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه مهال جدي نیول کیږي چې دوړ غاړي د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کینی او پر ټول د بحث وړ مسلو بحث وکړي.
عبدالله دا سرګندونی د افغانستان او هند ترمنځ سو پراختیایي توافقنامو د لاسلیک کولو په وخت کې کړی دی.
او دا هم نړیوال خبرونه. ایرانی چرواکی وایي پوځي باروډونکې الوتکه غورځېدلې ده او 15 کسان پکې وژل شوي دي. په الوتکه کې ټول ټال 14 کسان سپاره ول. د فارس نیمه دولتي خبري اجانس خبر ورکړی دی چې وسوه ډوله بوینګ الوتکه د قزاقستان د بشکک هوایي ډګر نه ایران ته روانه وه چې د البرز په ولایت کې ولوېده. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
د سترې محکمې د حکم باوجود په ضمانت د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشې کېدو امر کړی دی، خو هغه به بیا هم په زندان کې وي. یوې محکمې د ښاغلي شریف لس کلن بند لغوه کړی و چې سترې محکمې هم نن د دوشنبې په ورځ دغه حکم تایید کړ، خو د دسمبر په میاشت کې بیا یوې بلې محکمې نواز شریف مجرم وګاڼه او اووه کاله د بند تیرولو سزا یې پرې راوخیژوله.
یوه ایرانی ولاسله برتنوی چې په ایران کې تقریبا درې کاله کېږي بندي ده، د نه خوړلو احتساب یې پیل کړی دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د نازنین زاغیری رد کلیف په نامه دغه میرمن چې 40 کاله عمر لري په 2018 کال کې د تهران نه برتانی ته روانه وه چې په هوایي ډګر کې پولیسو ونیوله. په نازنین دا تور ده چې د ایران د دینی عالمانو د شورا د نسکورولو دسیسه جوړه کړې وه، خو نازنین او د کورنۍ غړو یې دا تورونه رد کړي دي. د نازنین خاوند ریچارډ رد کلیف نن ویلي چې میرمنې د ایوان زندان نه ورته تلیفون کړی و او د درېو ورځو لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی. نازنین شکایت کړی دی چې په زندان کې ورسره سمه رویه نه کیږي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران سفیر احضار کړی او په دې هکله ورسره خبرې کړي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي که ترکیه د سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو نه وروسته په کوردي ملیشو برید وکړي، سخت اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګوي. ترامپ د کوردانو نه هم غوښتي دي چې د ترکیې د چارواکو لپاره ولونه ډډه وکړي. د ترکیې د جمهوري ریاست نطاق ابراهیم کلین د ښاغلي ترامپ د پیغام په ځواب کې په ټویټر کې لیکلي دي چې ترکیه د کوردانو په ضد نه، بلکې د دهشتګرو په ضد جنګیږي. دهشتګر نشي کولی چې ستاسې شریکان او متحد اوسي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم د ښاغلي ترامپ خبرداری باندې په انتقاد سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي دي چې ستراتیژیک متحدین د یو بل سره د ټولنیزو شبکو له لارې خبرې نه کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دارت کړ چې واکې د روسیې د جمهور رئیس سره د خبرو پاړه جزئیات پټ ساتلی ول. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوري.
په پام کې دا چې نن دوشنبه د کانګرس غړي په یو بیساري اقدام باندې بحث وکړي، څو د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د خصوصي لیدنې ترجمان کانګرس ته د شهادت لپاره وغواړي. ولسمشر ترامپ د روسیې د تحقیقاتو په اړه د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز دوه نوي راپورونه چې وایي ولسمشر ترامپ ګواکې د روسیې جاسوس او د روسیې استازی دی رد کړي. دیموکراتانو تیر کال هم هڅه کړې وه چې د ولسمشر ترامپ ترجمان کانګرس ته د پښتنو لپاره وغواړي، خو هغه مهال په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي اکثریت وو. اوس دیموکراتانو چې اکثریت یې ویلي په دې کار به له سره غور وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوري. د بشري حقونو یوې اداره چې سعودي ملاتړ کوي په یو شمېر بهرنیو هیوادونو یې تور لګولی دی چې ځوانې جنکۍ لمسوي چې د خپلو کورنیو اصول رد کړي. د بشري حقونو ملي ټولنه چې مرکز یې پریاس کې دی د رحاف محمد القانون نوم نه دی یاد کړی چې د همدې ونې په سر کې کاناډا ته لاړه اول دی پناه واخیسته. د دې ټولنې مشر مفلح القطانی ویلي دی چې د ځوانو جنکیو په لمسولو سره ځینې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل سیاسي اهداف لري. القطانی په اعلامیه کې ویلي دی چې ځوان جنکۍ ښایي بالاخره د قاچاقبرانو او دلالانو په لاس ورشي.
نن سالی رشته مورز ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې تړل شوې دي او د بودیجې په سر دیموکراتانو او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ د جنجال د حل هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. ترامپ په ټویټر کې ولیکل ما ټوله ونه انتظار وکړ، خو اوس باید دیموکراتان کار وکړي او سرحد باید خوندي شي.
او رسای خبر ده چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي جګړې سره سره په 2013 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته اجرائیه رئیس عبدالله یو ځل بیا د جنگ له لارې واک ته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو رسیدل ناممکن ګڼلی او طالبانو ته مشوره ورکړې چې که غواړي د افغانستان د راتلونکي برخه اوسي نو دغه حکومت سره د خبرو ته حاضر شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالاوی هغوی چې د افغان حکومت سره په جګړه بوختي او دای ګڼلی وی چې د جنگ له لارې به پر افغانستان واک ترلاسه کړي په ډاډ ویلی شي چې دا کار هیڅ امکان نه لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته مشوره ورکړه چې که غواړي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري نو د افغان حکومت له اساسو سره د خبرو ته کښېني.
زمینه سازی ها د دیگر کشورها کرده میتانند.
د خبرو لپاره زمینه نور هیوادونه هم برابرولی شي، لکه چې مخکې مې وویل کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو پیل کړي د افغانستان ګاونډیانو ټولې دا هڅې د قدر وړ دي، خو دا مسله د افغانستان د خلکو لخوا هغه مهال جدي نیول کېږي چې دواړه غاړې د خبرو پر میز یو د بل پر وړاندې کښېني او پر ټول د بحث وړ مسئلو بحث وکړي.
مقابل هم نشسته و با هم تمام مسائلی که مولد بحث است
قرار. اجرائیه رئیس عبدالله چې افغان حکومت سره د هندوستان د مرستو د اسنادو د لاسلیک کوي غونې ته وینا کوله، د هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د دریځ څخه مننه وکړه. ویل چې هند تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو څخه ملاتړ کړی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د روانو هڅو په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د هندوستان وروسته چین ته تللی دی. ښاغلي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې شنبه پورس په متحده عربی اماراتو کې د الوتکې د اوږد ځنډ له امله کابل ته سفر ونه شو کړلی. هغه ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې د خپلې اسارتیا پر مهال د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب او په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عاطف مشل سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان طارق آریان هم په یو ویډیو وینا کې د ښاغلي محب سره د ښاغلي خلیزاد د کتنې په اړه ویلي چې دواړو چارواکو د سولې او تروریزم سره د جګړې په اړه خبرې کړي. ښاغلي آریان ویلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره هم تیر ورځ په ابوظبي کې کتلی دي. طارق آریان ویلي چې ښاغلي محب د سعودي عربستان چارواکو سره د خبرو دپاره د یکشنبې په ورځ دغه هیواد ته تللی دي.
با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربي
د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې او د تروریزم سره د مبارزې په اړه مفصل بحث وشو. همداشان ډاکټر محب د دوبۍ په ښار کې د افغانستان د پلان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې. ټاکل شوی چې ډاکټر محب به سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د سولې او د دواړو هیوادونو د ګډو همکاریو په اړه خبرې او نظریات تبادله کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار سعودي عربستان ته دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو سرچینو پر وینا وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې په روانې میلادي میاشت کې د ښاغلي خلیزاد په ګډون د څلور هیوادونو د استازو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې سعودي عربستان او د قطر ترمنځ شته اختلاف په سعودي عربستان کې دغې غونډې د جوړېدو مخه نیولې وه. د سیاسي چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن د ادعا له مخې پاکستان هڅه کوله چې د ابوظبي د غونډې وروسته د امریکا، سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د پاکستان د استازو بل غونډه د روانې میلادي میاشتې پاتم او پاکستان او یا هم سعودي عربستان کې جوړه شي، خو طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون څخه انکار وکړ او غونډه جوړه نه شوه.
قطر امرای امریکایا در پروسه افغانستان.
قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره همکاري کړې او هم د طالبان سره ښې اړیکې لري، خو سیمه ایزې ستونزې چې سعودي، امارات او نور هیوادونه نه غواړي چې د قطر له لارې د افغانستان مسله حل شي.
منتج شوه
د سیاسي چارو دا کارپو اندېښنه لري چې د سیمې د هیوادو ترمنځ اختلاف کیدای شي د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه اغیزه وکړي. هغه د طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سیمې رقابتونو ته متوجه وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په طالبانو فشار راوړی چې د افغانستان له حکومت سره وګوري، خو هغوی دا وړاندیز رد کړ او د سعودي عربستان پر ځای وغوښتل چې په قطر کې له خلیلزاد سره وګوري. د رپورټونو له قراره څرنګه سعودي عربستان او متحده عربی امارات له قطر سره سیاسي اختلافات لري، نه غواړي چې قطر ته لاړ شي. زنه د ستبسره کوي چې دغه خپلې منافع ساتي. زمان همکار زیبا خادم هم دا مسئله دا افغانستان دا متحده قومونو دا شورا دا رئیس اجمل زازی سره مطرح کرده. مرکه پا گرده او رو.
اجمل زازی سه امارات، سعودی عربستان و قطر. دغه ملکونه چې دا اوس د طالبانو د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد حمدالله محب دغه درې خواوې چې په دغه منطقه کې کوششونه کوي د دې ملکونو سره غږیږي. زه نه داسې شک کوي چې دا ملکونه هم خپلې ګټې لري، خو د دې ملکونو ګټه به صحیح په افغانستان کې یا د هغو ملکونو سره چې د افغانستان سره ارتباطات لري او اړیکې لري.
د فکر کوم ډاکټر صاحب خلیلزاد چې د ټرمپ نماینده ده هغه به دا خواهش کړی د اماراتو د حکومت نه چې موږ سره په دې غونډو کې همکاري وکړي، ځکه چې امارات هم درېمګړی ځای دی او همدغسې به یې د سعودي د حکومت نه هم غوښتنه کړي. د اماراتو ګټې په افغانستان کې خو سپورې خلاصه شوي نه دي، نه چالیدلي، خو هغه د انساني او مسلمانۍ همدردۍ په وجې چې دوی کومې پروژې په افغانستان کې وکړي او کړي دي، د هغې ټول ثبوت په افغانستان کې شته خلکو ته، او داسې کومې خاصې ګټې د افغانستان پورې تړلي نه دي. پات شو د سعودي حکومت، د سعودي حکومت تاسو معلومه ده چې یو مدرسه غوښته د $1,000,000 په ارزښت کابل کې جوړه کړي، چې هغه بیا د بعضي حلقاتو د ایران د خانه چې بعضي زمونږ شیعگان په افغانستان کې دي هغه مخالفت وکړه او هغه هم د دې پروژې نه لاس بردار شول. نو داسې کوم خاص سیاسي یا داسې کوم نوره اقتصادی ګټه افغانستان پورې د اماراتو او د سعودي تړلې نه دي، خو د قطر یو غوښتنه یا خواهش داده چې دی چون د خلک د طالبان هلته میشت کړي دي د 15 کالو رئیس او تقریبا د شپږ سو فامیلیو مصارفات په غاړه اخیستي.
بله.
نو دی د ډېرې لیوالتیا خی چې دی باید په خبرو کې ټول خبرې په قطر کې وشي. او بل د تاسو معلومه ده چې قطر په افغانستان کې د مرغانو د ښکار لپاره ډېره لیوالتیا لري چې په فرا کې د بعضې پروژې هلته شروع کړي هم دي. نو کیدای شي دوی په هغه د ښکار د خاطره دوی غواړي چې مثلا بیا په آینده کې دوی د خپل د ښکار ساحې پراخه کړي او څه مصارفات چې په هغه لړ کې کېږي دوی هغه مصارفات ته تن کړي.
د منطقې په سطحه، د سیمې په سطحه اوس داسې ویل کېږي چې باید یو توافق موجود وي. نو که دغه درې ملکونه سعودي، امارات او قطر خپلې ګټې نه لري، ګرچې د سعودي تاریخ د اول د جهاد د وخت نه تر اوسه پورې معلوم دی چې څه ګټې لري او په افغانستان کې څومره فعالیتونه کړي دي، دا وضاحت شته دی خلک پی پیږي. خو دغه نور ملکونه مثلا چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، دوی منافع څنګه ساتل کېدای شي؟ که خبرې په قطر کې کیږي، که خبرې په سعودي کې کیږي، ځکه دغه ملکونه امارات دا بیا د نور ملکونو سره نور روابط لري خپل منځي.
خو ګوري دغه د موضوع په دې کې خلاصه کیږي چې د شانګهای کما غونډه چې دا یا د شانګهای سمیت چې ده هغه کې ډېر مهم هیوادونه د منطقې شمولیت لري، چې په هغه کې روسیه ده، ترکیه ده، ایران ده، پاکستان ده او هندوستان ده. د منطقې هیوادونه چې هغه قدرتونه د منطقې دي، چې هغه روس ده او چین ده، هغه د امریکا موجودیت په افغانستان کې نشي زغملی. همیشه دا کوشش کړی ده چې داسې زمینې مساعدې شي چې مثلا د خلک د دې زینه پښې سپکې کړي، امریکایان او برتانویان. او د همدې د خاطره دی ایران وسلې ورکې طالبانو ته حمایت کوي، روس وسلې ورکې طالبانو ته حمایت کوي.
بله.
او پاکستان خو هغه د معلوم ده.
بله.
د دې لپاره چې دغه د امریکایانو د افغانستان نه د وتلو موضوع حتمی کی، نو دوی په مسکو کې د غونډه ونیوله او ډېر پیاوړي د طالبانو مشران چې هغه د جنگ په قماندې په غاړه لري هغه راوستل او په میز کې نول. د دې ویره دا ده چې دا څنګه شي چې طالبان کوم دلا یا کوم خوای د امریکایانو سره په دو باندې تفاهم وکړي. دغه د روس او د چین زیاتره دغه تشویش ده. پات شو د ایران د افغانستان کې د سیمې ګټې ډېرې زیاتې لوی ګټې دي، ځکه د هند او بخې د چین د یو کمربند او یوې لارې پروژه دری ترلینو ډالرو په لګښت چې افغانستان د دې پروژې محوري حیثیت لري. نو فکر کوم چې دغه وړې ګټې چې کومې اوس موږ ګورو چې مثلا د طالبانو په موجودیت کې به د پاکستان ګټې خوندي شي او د بعضې نور مشانو شیعګانو مشانو په موجودیت کې به د ایران ګټې خوندي شي، دا فکر کوم ډېرې وړې خبرې دي. دلته غټې اقتصادي پروژې چې هغه د چین د خوانه عملي کېږي او د روسیې د خوانه هغه بیا پلي کېږي او دغه هیوادونه برخه ده چې د هندوستانه پورې د هیوادونه رسېږي، زه فکر کوم چې دا خلک ډېر واړه دي او دلته د خلکو ګټې نه دي مطرح، دلته د مملکتونو ګټې مطرح دي.
بله،
چې مثلا د دې پروژو نه به ډېر غټ هیوادونه ګټه اخلي چې هغه هندوستان ده، پاکستان ده، ځکه پاکستان تاسو ته معلوم ده چې په هیڅ صورت دې موضوعاتو دې خبرو ته تن نه کېښودو، حتی دغه اتلس کاله د دې لوبې وکړلې، خو چون چین راټینګ کړ په زور راوسته، اوس هغې د دې سولې موضوعاتو ته ژمن شوي دي تر څو چې دغه موضوع حل او فصل شي، ځکه چین غواړي چې په افغانستان کې جګړې ته داسې پای ورسي او پای ټکه کېښودل شي چې امریکایي او برطانوي ځواکونه هلته پاتې نه شي. نو که چېرته رښتیا سره دغه وتل امریکا رئیس جمهور حتمی کړي، نو سوله په افغانستان کې او د سولې راتګ بیا په افغانستان کې حتمی شکل ځان ته غوره کوي. طالبان هم نشي کولی چې همغسې راشي او کابل په زوره ونیسي او هغه جګړې او هغسې کارونه وکړي لکه چې په 1945 کال کې دا شوي دي. نو تفاهمات به راځي، منځته حکومتونه به راځي او د یو موقت ادارې راتګ حتمی شکل نیسي ځان ته.
ډېره زیاته مننه تاسې نه اجمل زاده صاحب کور موادان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته په رسمي سفر تللی دی. مایک پمپیو به له چارواکو وغواړي چې د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې د عدالت مراعت کړي. د امریکا غ خبریال زلټیکا هوک وایي چې پمپیو به د ایران، یمن او سوریې د حالات په اړه هم د سعودي د مقامات سره بحث او خبرې وکړي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
تر دې مخکې چې د اکشن به پوره سعودي تلاړ شي، پمپیو په دوحه کې ویل چې هغه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان نه وغواړي چې هغه کسان محاکمې ته کش کړي چې د خاشقجي په قتل کې لاس لري.
موږ به د جمال خاشقجي د نمنونکي قتل په ارتباط د امنونو د مجازاتو په اړه د ولیعهد او سعودي خلکو سره خپلو خبرو ته دوام
ورکړو. ښاغلی پمپیو وروسته ویل سعودي مقامات ورسره ژمنه وکړه چې د خاشقجي قاتلان به عدالت ته کش کړي. هغه په ریاض کې د سعودي د مشرانو سره په لیدنه کې په تجارت، امنیت او د یمن، سوری او په سیمه کې د ایران د ګواښونکو فعالیتونو په شمول په سیمه ییزو مسایلو وغږېدو.
جمهور رئیس ټرمپ او زه دواړه په دې باور یو چې په سیمه کې روان جنجال دومره غځېدلی چې له امله یې مخالفینو ګټه اخیستې او زموږ د دواړو ګټې یې زیانمنې کړې دي. زموږ دولتونه مهم ماموریت لري او موږ به په ګډه دغه مهم ماموریت مخکمه وو. امریکا په دې هیله ده چې داخلي اړخونه به یو ځل بیا د همکارۍ ګټې وویني او په خپلو موقفونو کې به د بیا باور جوړولو لپاره لازم اقدامات وکړي.
په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوه اړخیز روابطو ښه کولو په نیت د یکشن بې پورز په عراق کې وو. تهران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي او د سوریې د حکومت ملاتړ کوي. عرب هیوادونو د دمشق لخوا د سوریې د مخالفو ډلو وژنې غندلي، خو زیات شمېر یې اوس د سیخکاری چې د اړیکو سمولو لپاره بیرته تیارې نیسي.
کار را شروع وکړند.
مون په سیمه ییزو مسایلو وغږېدو. د سوریې ټول تمامیت ارزی باید خوندي شي، د ترهګرۍ سره مبارزه وشي او د سوریې د حکومت نه ملاتړ وشي. موږ د عراق د حکومت له هغو هڅو منندوی یو چې د سوریې د حکومت او عرب هیوادونو سره خپل روابط عادي کوي.
سعودي مقامات د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو پلان موضوع هم مطرح کړه. اکثریت ګمان کوي د سوریې نه د امریکایي ځواکونو وتل به منفي اغیز ولري او د ایران، روسیې او د جمهور رئیس بشار الاسد نقش به بیرته زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو اتحاد کړی دی چې د دې ولسوالۍ د ډیورند کرښه نه ساتنه کوي تر څو پاکستانی ځواکونه ونه کولی شي چې د دوی سیمې ته په ورڅیرمه پاتې کرښه اغزنتار ولګوي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی همدې سیمې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
د څلور ساعته اوږده او ستړي پیاده مزل وروسته د انګور تنګیرې دې غره سر ته ورسېدو. دلته هوا ډیره یخه او سوړ باد لګي، خو دغه قومي اربکی له خپلو سرونو تیر د غرونو په لوړ څوکو کې سنګرونه نیولي. د ځازی میدان قومي اربکیو دغه امنیتي پوستې شاوخوا دوې اونۍ مخکې وروسته له هغه جوړې کړې چې دلته نږدې پاکستاني ځواکونو پر ډیورن کرښه د ازغن تار د غځولو هڅې شروع کړې. د دې امنیتي پوستو په جوړېدو سره پاکستاني ځواکونو پر ډیورن کرښه د ازغن تار د غځولو چارې په ټپه درولې دي.
دوی مونږ اصلي حدود چې دا متکه چې مونږ خوړلې تقریبا 300 کوله کیږي، ځکه چې مونږ څو څو پیړۍ تیرې شوې دي. دای مونږ بنډی دي، دای مونږ کلی دي، دغه ځخونی وسو کې پرتی دي. هغه پوری کور چې دا تقریبا 300 کوله دا یخ ټیم وتلای دي. نو دوی هر کله چې جوړه تیرول دي په دغه متکه جوړ رولي، نو مونږ ته یای چې مونږ سره ظلم کیږي، په دې کې تجاوز کیږي. ویل
خوست له پاکستان سره 144 کیلومتره کرخه لري. له دې څخه نږدې 40 کیلومتره یې له ځازی میدان سره تیره شوې. د غولوسی خلکو خپلې سیمې ته په ورڅیرمه شاوخوا 15 کیلومتره کرښه د ازغن تار د غځولو مخه نیولې. دوی د مقابل لوري د توپ او ټانک پر وړاندې په کلاشینکوف او نورو پخوانیو ټوپکو مقابلې ته راوتلي.
اخري پیسه چې دوی جوړ تیروي موږ ډاس پکو، بله چاره نشته. نو که خپل طرف ته تیروي موږ راز نه پوهیو، که دلې موږ طرف ته تیروي دا د جول تیروي موږ ډزونه پکوو چې څو پورې مو سره سړ نه وي کړي سره پرېږدو نه.
دا قومي اربکي د نورو اکملاتو تر څنګ اوبه په ډېرې سختۍ سره د غره تر څوکې رسوي. پر دې سربېره د خوراکي توکو له کمښت سره هم مخ دي. زیاتره وخت د څو ورځو وچه ډوډۍ له شنه چای سره نیسي.
دا سړه ډوډۍ سره موږ ژوند تیروو، دا موږ خورو، دا تکلیفونه دي، دا زخمتونه دي. که چیرې حکومت موږ غور غوري د هرې نګونه د موږ سره کومک وکړي.
په مجموع کې د ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت نه غوښتنه لري چې د خوراکي موادو د اکمال تر څنګ په وسلو او نورو مهماتو هم تجهیز او سنبال کړي.
کلی نه موږ په نوبت رسوا، نو هر سړی په هر کور ورځ دوه ورځې نوبت رسي. څوک داسې وي هغه بیا په خپله وزګار نه وي، بل نفر ورته پیدا کوي، جاره نفر ورته نسي، هغه دلته په میاشتو میاشتو پروت وي. دغه کې مقصد خپل وظیفه ترسره کوي.
قدر من اوریدونکو، لږ مخکې تاسو په خبرونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله واورېدل چې د کابل ښار په 9 امنیتي حوزې کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو د اوسېدو پر میلمستون د موټر بم برید شوی دی. د دې پیښې تازه جزئیات په کابل کې د امریکا غږ د همکار اکرام شینوار صاحب نه اخلو. شینوار صاحب، ستړی مشئ، د پیښې تازه جزئیات څه دي؟
بلې، لکه تاسو چې ویل دا پېښه نن ماښام بجې شوې وه. یو موټر بم و چې له امله یې اکثره هغه کسان چې شاوخوا د دغې گرین ویلج چې میلمستون شاوخوا ته اوسېدل اکثره کسان په هغه کې ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاودنه یا دغه برید کې 9 تنه ټپیان شوي دي، چې په کې 3 ماشومان، 12 ښځې او 15 سړي شامل دي، او همداشان 4 تنه وژل شوي دي، چې په وژل شوو کې 3 امنیتي کارکوونکي او 1 ملکي وګړی شامل دی. البته دا هغه معلومات دي چې کورنۍ چارو او د عامې روغتیا وزارت ورکړي. کیدای شي دا تلفاتو کچه نوره هم لوړه ده، چې خو اوسني معلومات همدغه دي. او سیمه پولیسو کله بنده کړې ده او
بله شنوار صاحب، د خبرونه وروسته شیبی دغه دوه پوښتنې کلنډر راته ځواب کوي. مهرباني وکړئ چې مسؤلیت چا منل دی د برید، او آیا هدف همدغه میلمستون وو؟
تر اوسه پورې د برید د مسؤلیت د منلو لپاره ریپورټونه نه دي ترلاسه شوي، خو گرین ویلج کې بهرنیان اوسېږي. هغه بهرنیان چې په مختلفو غیر حکومتي موسسو او ملل متحد کې کار کوي، نو ظاهرا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هدف همدا گرین ویلج و. بله،
مننه. د تازه جزئیات لپاره به بیا هم قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورئ. تازه جزئیات به تاسو ته وروسته بیا هم خبرو. مننه شینوار صاحب تاسو نه قدر من اوریدونکو روانه خبرونه په همدی زی پایته رسیدي په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي تر بیا خدای ملشه.